درنو او قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده د زمری اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ نهنیویه مکالیزه. په دې مناسبت تاسو ټول اوریدونکو ته مبارکي وایم. زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د خپلواکۍ د جشن د مراسمو چې په ځینو شهرونو کې جوړی شي او د غرس د اوربند لپاره د افغانستان د حکومت د سلام شروع په باب راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. نن په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د نهنیویې مکالیزې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان نوی صدر اعظم د کابینې ځینې غړي معرفي کړل او د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله نن په کابل کې د افغانستان له ټیم سره دوستانه مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان نهنیویه مکالیزه لمانځل کیږي. د پاشا امان الله خان تر مشرۍ لاندې افغانستان په 1919 میلادي کال له انګریزانو خپلواکۍ اعلان کړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې ورځې په مناسبت ځانګړو مراسمو ته امنیتي تدابیر نیولي دي. د دفاع وزارت مرستیال او د کابل د ګارنیزیون مشر جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل هغه کار چې د افغانستان د خلکو په نومبرکو سرتیرو پورې تړلی دی، دا دی چې هغوی به د خلکو د ساتنې لپاره له هیڅ کاره ډډه ونه کړي. هر کال د اسد په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت په کابل او نورو ښارونو کې جشن او رسمي مراسم جوړی شي. په ننګرهار کې چې د باچا امان الله خان مقبره ده، چارواکي وایي چې د دې ورځې د لمانځلو لپاره ځانګړي ترتیبات نیولي دي. د پروان والی فضل الدین عیار د خپلو پولیسو په تشکیل کې اصلاحات غواړي. فضل الدین عیار پرون شنبه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل د پروان د پولیسو په تشکیل کې یو شمیر غیر مسؤولو او غیر مسلکي کسانو بې نظمي او ګډوډي ته لار هواره کړې ده. فضل الدین عیار وویل چې د کورنیو چارو وزارت د دوی پر شکایتونو غوښونه کاڼه کړي دي.
پولیس نگهبان شهر است، پولیس باید امنیت
بهره دی. وای پولیس ته شهر ساتون کې دی، پولیس باید امنیت ټینګ کړي. دا نه چې د پولیس موټر د قدرت د مالکانو د دروازو شاته ولاړ وي. د پروان والی وویل چې د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې د غیر مسؤولو او غیر مسلکي کسانو د موجودیت په اړه ولسمشر ته هم شکایت کړی دی. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې نن یک شنبه په کابل کې مسابقه لري. دواړه لوبډلې به نن ماښام د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د نهنیویې مکالیزې په مناسبت د کابل په غازی لوبغالي کې دوستانه لوبه وکوي. دا له څو لسیزو وروسته لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ لوبډله افغانستان ته راځي او مسابقه کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې لوبې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړي دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون شنبه د خپل کابینې مهم وزیران معرفي کړل. د پاکستان نوی صدر اعظم پرون د خپل هیواد د ولسمشر ممنون حسین په حضور کې لوړه وکړه. عمران خان د لوړې تر مراسم وروسته د کابینې د وزیرانو غیر مکمل لیست خپور کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته شاه محمود قریشی ټاکل شوی او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر پرویز خټک د دفاع وزارت ته غوره شوی دی. د پاکستان ملي جرګې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره په 1/16 اویا مثبت رایو عمران خان انتخاب کړ. عمران خان پرویز عارف علوی د ولسمشۍ لپاره کاندید کړ. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي دي چې د نورت ستریم 2 د پایپ لاین له بشپړېدو سره هم اوکراین باید اروپا ته د ګازو په صادراتو کې مهم رول ولوبوي. انګیلا مرکل پرون شنبه وویل پر دې مسأله د روسیې، اروپایي اتحادیه او اوکراین ترمنځ د خبرو هرکلی کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دا مسأله له تجارتي اړخه روسیې ته مفهوم لري.
سیورنی پاتوک 2 اته اسکلوچیتلنه اکونومیکی پروژه.
د وی نورد ستریم 2 په بشپړ ډول اقتصادي پروژه ده. دا پروژه د اوکراین له خاورې د روسیې د غاز د ترانزیت دوام ته خنډ نه پیښوي. زه په دې اړه د جرمني د صدر اعظم په موقف پوهیږم چې په مکرر ډول دا مسأله راپورته کوي. د امریکا متحده ایالات د نورد ستریم 2 پایپ لاین له پروژې سره مخالفت لري او ادعا کوي چې د غاز د پروژه به د روسیې په غاز د جرمني اتکا زیاته کړي. اوکراین ویره لري چې د نورد ستریم 2 پروژه به روسیې ته لار ورکړي چې اوکراین د غاز د ترانزیت له تجارت بی برخې شي. نورد ستریم 2 د روسیې طبیعي غاز پرته له دې چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي جرمني ته رسوي. او په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال آسیایی لوبي پیل شوې. د لوبو د پیل رسمي مراسم د اندونیزیا د پلازمېنې جاکارتا په بونکارنو لوبغالي کې ترسره شول. په سټیډیوم کې پرون 240,000 کسان د نندارې لپاره راغون شوي ول. په دې مراسمو کې د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویډیو دو هم ګډون درلود. د مسابقو د لړۍ به دوی ونی دوام وکړي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیو او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم تر لاسه کولای شي. زموږ ته به پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې د رواني خبري مجلې په دوام کې. د افغانستان حکومت په لوی اختر کې له طالبانو سره د اوربند پر اعلانولو غور کوي. د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې نن د خپلواکۍ د جشن مراسم جوړیږي. په پاکستان کې د عمران خان حکومت ته ولې ځینې افغانان هیله مند دي؟
اوس چې د عمران خان حکومت باندې دا ټولې چې د پوځیانو خوا واک رسېدلې ده، نو په دې اساس باندې ممکن حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامي حکومت سره برابرۍ
په ترین کوټ کې خلک وایي له جګړې ستومانه شوي اوربند او دایمي سوله غواړي.
دا مرچ نور نه نه را خرابوي، بس ته ډېر ډېر وژړول، ډېر ډېر وران کړل. د قلم جګړه سره وکړي.
د دې نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالی شورا او د علماو شورا غړي ته وویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه سلام مشورې روانې دي او خپل پریکړه به د هغو سپارښتنو پر رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. د افغانستان د علماو سراسري شورا او د سولې عالی شورا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت هم اوربند اعلان کړي. خو ښاغلی غنی وویل سوله د ملت یو لوی غوښتنه ده، د سولې د پروسې په اړه ملي اجماع شته. د په دې اړه د دینی عالمانو د فتوا او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو سره د مشورې او غونډو یادونه وکړه. ولسمشر غنی همداراز ویل چې د اوربند په اړه د سولې د عالی شورا او د علماو د شورا د غړو غوښتنو ته احترام لري، خو اوربند باید دو اړخیز وي او اصلي مخه سولې وي. شاغلی غنی همداراز ویل چې دا به ونه مني چې د هیواد په یو برخه کې اوربند وي خو په نورو برخو کې جګړه دوام وکړي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د اوربند په اړه څه نه دی ویلي، خو د تیر اختر په مهال د اوربند د اعلانولو په وخت ویلي و چې دوی په هر اختر کې اوربند کوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو بیان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي رادیو ته وویل چې حکومت به ډیر ژر اوربند اعلان کړي.
حکومت پر آتش بس بررسی میکنه، شاید تا به زودترین فرصت ممکن اعلان کند.
شاه حسین مرتضوی په دیاره د جزئیات ول ورکول لره وکړه و اینه ویل چې حکومت دقیقا څه وخت اوربند اعلان پلان لري. خود جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوری پر ټویټر پرون لیکلی چې د اوربند اعلان په اړه بحثونه د شنبه پورت هم روان ول او حکومت بل ټولو شکلو خواو سره تر مشورې وروسته خپل پریکړه اعلان کړي. په همدې حال کې د وسوالو طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده پرون یو ور بیا ویلي چې غواړي د د پوینا د افغانستان د اشغال د پایترسیدو لپاره ل امریکا سره مخامخ خبري وکړي. هیبت الله اخونزاده په یو بیان کې چې پرون خبر شوی ویلي چې ل واشنگتن سره صادقانه سپینی او داسې مذاکره غواړي چې نتیجه ولري. په دې بیان کې د افغانستان له حکومت سره د اوربند هیڅ ډول یادونه نه ده شوې. په افغانستان کې له طالبانو سره د حکومت له لوري د اوربند خبره په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په وروستیو دوه اونیو کې سلګونه کسان د خونړیو حملو قرباني شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په دشت برچې سیمه کې په انتحاري حمله کې د څلوېشتو زده کوونکو وژل کېدل تاییدوي. په بیان کې ویل شوی چې په دشت برچې کې په انتحاري حمله کې وش پېت تنه زخمیان شوي ول. خو په افغانستان کې د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ موقت اوربند په خلکو کې د دایمي اوربند د ټینګېدو هیله پیدا کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه د افغان شوزو شبکې او صلاح کنسرسیوم په نوم یوې ټولنې یوه تازه سروې کړې چې څرګندوي چې 90% هغه افغانان چې دوی خبري ورسره کړي د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند ملاتړ کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت په کابل سره همکاري وکوي. د تحریک انصاف ګوند مشر پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د 22م صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. احمد شیبر په دې موضوع د سیاسي چارو لکتون کې مجیب لمر سره مرکه کړې او لمړی د پښتنه ترې کړې چې د عمران خان حکومت ته ولې کابل یو څه هیله مند دی. شاغله لمر وایي
مخ کې شو دا د پاکستان سیستم د ولا سره هغه په دې معنی چې یو ملکی حکومت موجود و حالت یو نظامی حکومت موجود و اوس شته د افغانستان حکومت باندې دا ټول نشي دا د فوجیان خو واکه رسیدلې ده. نو په دې اساس باندې ملکی حکومت به هم خپل پالیسي له نظامی حکومت سره برابرې. نو په دې اساس افغان حکومت د پاکستان له فوجیان سره خبرې کړې دي. دوی مذاکرات اوس هم جریان لري. دوی چې هیله مندي څرګندوي چې له پاکستان سره به رابطه شي. دلیل یې همدا ده چې اوس هلته ټول مسایل یو لاس شوي.
بله، لیکن ځینې څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان داسې توقع لري چې څومره چې د افغانستان جګړه وژدي شي هغومره به شرایط د دوی په ګټه تمامي شي. فکر نه کوي چې دا هم خپله سیاست دی چې افغانانو ته داسې نظر ورکړي چې عمران خان د پاو سړی دی نو تاسو صبر وکړئ چې اوس به تغییر راوړو.
نو پاکستان دا څلور کاله دا کار کړی دی او هغه څه چې افغان حکومت کړی هغه دا چې د کاغذ په مخه له پاکستان څخه مشخصا د پاکستان له پوځیانو سره توافقات اخیستي دي. اوس فکر کوم هغه وخت رسیدلی دی دا چې کاغذ په مخ راخیستي دي دا عملي کی او د عملي کېدو لپاره یې یو څه لمندي شته ده چې د عمران خان پر اتاک سره به کله چې دا خپل پالیسي لري او حکومت لري نو کابینه تشکیل لري وروسته واساسه پاکستان د همکاري قدمونه واخلي.
د افغانستان د حکومت جنو چارواکو په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان تمه لري چې په دوه درو میاشتو کې به ځینې تغییرات راشي. آیا فکر کوي چې دغه تمه یې هم د عمران خان لره تک سره ارتباط لري؟
ولله د دې نشته چې مونږه ده چې تغییرات راشي نو دا څنګه نو کوي چې دوی د تابې مبنا چې ده
د سیاسي چارو کتونکو مجيب المرو.
ازادي خبری مجله اوري
نن د اسد اتوبشتمه ده او په افغانستان کې له بریتانیا څخه د خپلواکۍ نه نیوی مقالې سلمانزل کیږي. په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون شنبه په دې ویاړ مراسم جوړ شوی وو. په مراسمو کې افغان امنیت یو دفاعي ځواکونو پریډ هم وکړ چې د راټولو شو خلکو لخوا بدرګه کړی شول. غونډې ته د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري ورغلی وو.
د مرکز اسلامباد په ګډون د کونړ اکثره بازارونه لوی لارې او کوڅې د هیواد په درې رنګ بیرغ او د غازی امان الله خان پاکسونو خپل شووي. خو د غونډې ځای کې بیا د ماشومان او پتنو له ملي بیرغ جوړو شو جامو پر سرونی خولۍ او په لاسونو کې نیولو ملي بیرغونو راپیدلو بیل خون کولو د لوج یا د ریز مخې ته د سرحدي ملي محلي او د امن نظم پولیسو ملي اردو او د ملي امنیت قتی تیر شوی. چې د ځواکونو د لیدلو سره د عامه خلکو په زړونو کې د روښانه او پرامن افغانستان هیلې زیاتېدلې. له انګریزي ښکېلاک څخه د هیواد د 99 کلیزې لمانځغونډې کې خویندو هم د خپلو مشرانو میړانې وستایلې او د هیواد اوسنۍ ساتونکو ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړ. مدنی فعال محمد شعیب غروال ویل افغانان د غازی امان الله خان او د هغه د همسنګرو او هم فکر ملګرو په قربانی او لاسته راوړنو ویاړي، خو په هیواد کې اوس داسې کسان او کړۍ پیدا شوي چې په افغانیت او اسلامیت شرمیږي.
ځینې خلک اوس هم د پردیو ډول ته ګډیږي، اوس هم د افغانستان ګټو ته په یخ کې خولي کیږي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په خپلو خبرو کې ویل افغانانو تل د زیاتو سرخندنو او قربانیو په بدل کې ازادي اخستی، خو ترلاسه کړې ازادي د اختلافاتو ښکار شوي او هیواد یوې بلې جګړې ته داخل شوي.
وروستۍ جګړه چې د غازی امان الله خان تر مشرۍ لاندې د ازادۍ جګړه پیل شوه او بالاخره زموږ خارجي او داخلي استقلال قبول شو، مګر موږ ونه ساتله. د روسانو په وړاندې جهاد هغه ازادۍ ته رسېدل او دا وطن د ازادولو آخرین منزل ته رسېدل، او وروسته بیا وروستۍ څه راپېښ شو په هغه تاسو فکر وکړئ.
زه د هر دښمن د سترګو خار یم، اغزه یم.
مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې ټاکل شوی ده نن په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې هم د خپلواکۍ مراسم جوړ شي. اوس به هم نوریاس نوری درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
پر غزنی د وسلوالو طالبانو بریدونه یوازې پر ځاني او مالي زیانونو پورې نه محدودېږي. اکانومست مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې پر دې موضوع تمرکز کړی او لیکي د غزنی ښار چې نفوس یې 250,000 دی، اوسیدونکي تر اوسه د وروستیو جګړو د قربانیانو ښخولو ته دوام ورکوي. د هغې جګړې چې د ملګرو ملتونو په وینا د 110 او 150 ترمنځ ولسي خلک او شاوخوا 100 سرتیري او پولیس پکې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ته هم د په سلګونو تلفاتو د اوښتو خبره شوې. پر دې سربیره د طالبانو نو په پراخو بریدونو کې په ښار کې ډېرې دولتي ودانۍ هم ویجاړې شوې دي. خو اکانومست مجله لیکي اصلي گزار د ځاني او مالي تلفاتو نه، بلکې د افغانستان پر حکومتو چې طالبانو په دې برید سره د هغه حیثیت او وړتیا تر پوښتنې لاندې راوسته. د اکانومست په لیکنه طالبانو مخکې هم د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره نیولی و او پر فراه ښار یې هم سخت حمله کړې وه، خو د غزنی د حملې توپیر په دې کې دی چې د غزنی ولایت د کابل دروازې ته نږدې پروت دی او طالبانو غوښتل چې په دې حملې سره وښيي چې هر کله او هر ځای چې غوښتي وي حملې کولی شي. مجله د کابل وروستۍ ځانوژونکې حملې او تلفات ته هم اشاره کوي او لیکي له دغه تیاره وضعیت سره سره که طالبان لکه د تیر کم کې اختر په څیر په لوی اختر کې هم موقت اوربند اعلان کړي، د سولې هیلې به بیا راوټوکېږي، ځکه له مخکني اوربند سره په افغانستان کې د سولې لرلید په اړه ډېر خلک هیلمند شوي وو. بزنس انسایدر خبرونه د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو موضوع ته پام اړولی او لیکي د بلک واټر د خصوصي امنیتي کمپنۍ ماسس اریک پرنس هڅه کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته قناعت ورکړي چې دغه جګړه خصوصي سکتور ته وسپاري. پرنس چې یو میلیارډر دی وایي باور لري چې د افغانستان لانجه د 2000 اجیرو سرتیرو او 3.5 میلیارډ ډالرو پانګونې سره هواریدای شي. په داسې حال کې چې امریکا له 2000 لومړي کال راهیسې پر دې جګړې 114 میلیارډ ډالر لګولي او اوس هم په دې هیواد کې 15,000 امریکایي پوځیان او 10,000 قراردادیان حضور لري. د بزنس انسایدر خبرونې په لیکنه پرنس تیر کال د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو وړاندیز وړاندې کړی و چې د هغه وخت دفاع وزیر جیمز ماتیس ورسره مخالفت کړی و. له دغه وړاندیز سره اوس هم ډیر امریکایي چارواکي مخالف دي او پر دې سربیره په افغانستان او عراق کې د بلک واټر بدې سابقې ته په پام سره اکثره افغانان هم د دې مخالف دي چې دغه جګړه د خصوصي او هغه هم بلک واټر ته وسپارل شي.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اوسیدونکو وایي له جګړې ستومانه شوي او په اختر کې دي. د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان د تیر کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. چې دا لوی اختر له خپلوانو او کورنیو سره په خوښیو تیر کړي. د ترین کوټ شاریانو پرنشنبه آزادی رادیو تو ویل که څه هم جګړو ترې هر څه اخیستي خو بیا هم لوی اختر ته خوشاله دي، ځکه چې تمه لري د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان به د کوچني اختر په شان اوربند اعلان کړي. په دې اړه له اروزګان څخه د آزادی رادیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ترینکوټ شار د نورو ورځو په پرتله اوس خپل بڼه بدل کړې. په شار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوې او هر کس چې ګوري نو د اختر لپاره یې څه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي رانیولي وي. له جګړې د دغه ستوړو که څه هم زړونه مات دي، خو راتلونکي لوی اختر ته ډیر خوشحاله دي او تمه لري چې د تیر کوچني اختر په څیر به افغان حکومت او وسلوال طالبان اوربند وکړي. دوی که څه هم تمه لري خو بیا هم لشکي لخوا غوښتنه کوي چې په لوی اختر کې دي اوربند حتمان وکړي، ځکه د دوی په خبره چې نور له جګړې ستړي سوي او هر څه یې ترې اخیستي دي.
نه باید د طالبانو او د دې خوا د دواړو سیمو د هیله دا ده چې اوربند وکړي او دایمي سوله راسي، نور دغه جنګ د پای ټکی کښېدي.
یا پوښتنه خو مو دا وایي بېخي چې موږ به ویل چې لس پنځلس ورځې به اوربند اوسي، خدای دې وکړي چې اوربند اوسي. هر څه وخت چې کېږي، یوه ورځ، یو ساعت، یوه دقیقه، هر څونه چې اوربند موږ دونه خوشحالي د تېر د درست کال ټول تکلیفونه چې دي دا اوربند چې اوس هغه ټول په موږ یېري.
اوربند خو د افغانستان هر فرد ما په نظریه غواړي.
دغه جګړه ځپلو دغه راز د پخوا په څیر د دایمي سولې غوښتنه هم وکړه. دوی وویل چې روانه جګړه د افغانانو په ګټه نه ده او ګټه یې بهرنیان وړي.
دا ملک چې نور نه راخرابوي، بس ته ډېرې وژړول، ډېر ډېرې وران کړل. دا چې دا وطن نور جګړه سره دا ټول افغانان ستړي دي. نور غواړو چې خپل په وطن کې مو امن راشي، سوله راشي. غواړو چې قلم پورته کړو، د قلم جګړه چې سره وکړي.
د دې تر څنګ د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو هم لوی اختر ته د اوربند تمه ښودلې او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وایي چې هر کال زرګونه پولیس ته مسلکي زده کړو ترڅنګ په اختصاصي برخو کې هم روزي، چې د کار د پولیسو سره د هغوی د دندو په محل د جرمونو په کشف کې مرسته کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیسو مرکزونه شته او پولیس روزل کیږي. له کندهار څخه د صادق رښتینی راپور واوري.
دا په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز دی چې د جګړې له کرښو تازه راستنه شوي پولیس پکښې د نوو وسلو استعمالول او ګڼ نور پوځي مهارتونه زده کوي. د کندهار د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال عبدالشکور خالد اریوال وایي د تیر خلاف اوس د ملي پولیسو ظرفیتونه لوړ شوي او دوی په تیر کال کې 2600 تنه افسران او ساتنمنان چې وویشتنه یې ښځینه افسرانې وې د ترهګرۍ سره د مبارزې، د نشه یي موادو د کشف، د بشري حقونو په تامین او ګڼو نور برخو کې روزلې دي. د اریوال په خبره دوی پلان لري چې سږ کال هم له 3000 څخه زیات پولیس په اختصاصي او اساسي برخو کې وروزي.
موږ پلان چې موږ ته د وزارت داخلي د راکول سوی دی اختصاصي کورسونه، موږ 1500 نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو او اساسي کورسونه چې دي یا مسلکي درس خلک چې موږ تربیت کړو 1500 تنه باید موږ فارغ کړو، چې جمله په شش کال کې موږ باید 3200 تنه اوناسیا ذکور د مختلفو کورسو څخه موږ دا فارغ کړو.
په جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر زیاتوي روزل کېدونکي پولیس بل زده کړو وروسته د کندهار ترڅنګ په زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې په دندو ګمارل کیږي. بلخوا د کندهار د پولیسو په روزنیز مرکز کې په زده کړو بوخت ملي پولیس وایي چې دوی ته په دغه مرکز کې د تلاشي، د ځان څخه د دفاع او د وسلو د استعمال ترڅنګ ګڼ نور نظامي مهارتونه ښودل شوي.
دلته چې راغلي دلته موږ ته تعلیم قدم وایي، سواد موزیم وایي، نظامي درسونه وایي او نور تکتیک درسونه هم راته وایي. نور داسې ډېر سره ته وایي چې موږ زده کړو، دا خیرته ویلي ورور موږ انداخ کړی دی، ورور ورزش مو کړی دی، راکیټ پیکاو داسې نور ورور نور راسته سلاوي چې موږ ورور درسونه ویلي دي او نور موږ غواړو چې پر مخ باندې ولاړ شو. موږ ډېر خوشاله یو دلته او معنا ته نور د ځوانانو سمې لکو چې ورور راسي دلته خپل زده کړې وکړي.
پا په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز ترڅنګ دا مهال د سټاف کالج په نوم د کورنیو چارو وزارت د آنلاین زده کړو په یوه جلا تحصیلي پروګرام کې د دولسم ټولګوي فارغ پولیسو ته د لیسانس تر کچې د حقوقو، سیاست او پوځي تنظیماتو په برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
په اندونیزیا کې پرون شنبه آسیایي لوبې پیل شوې. د آسیایي لوبو د پیل مراسم د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ترسره شول.
د 2013 میلادي کال په آسیایي لوبو کې له آسیایي هیوادونو څخه په 40 ورزشي برخو کې ورزشکاران ګډون لري. په جاکارتا کې پرون د آسیایي لوبو په پیل کې د ولسونو پریډ د افغانستان ورزشکارانو پیل کړ. تقریبا 1500 نڅاګرو چې د اندونیزیا د مختلفو سیمو ملي جامې اغوستې وې، مخکې تر دې چې د افغانستان ورزشکاران پر سټیډیوم پریډ پیل کړي، د نڅا پروګرام ترسره کړ. کله چې د شمالي او جنوبي کوریا ورزشکاران له خپل بیرغ سره پر سټیډیوم تیرېدل، په سټیډیوم کې خلکو په چکچکو او نارو بدرګه کړل. د دواړو کوریاګانو زر ورزشکاران په سپین او آسماني یونیفورم کې لاس په لاس په سټیډیوم کې تیر شول. په دې مراسمو کې زیاته هڅه شوې وه چې د اندونیزیا فرهنګ خلکو ته وروښودل سي. د لوبو د پیل مراسم د جاکارتا ښار په بونګ کارنو لوبغالي کې ترسره شول، چې تقریبا 240,000 کسان د نندارې لپاره پکې راغونډ شوي ول. د رپورټونو په حواله له 45 آسیایي هیوادونو څخه 18,000 ورزشکاران او ورسره ملګري چارواکي او روزونکي اندونیزیا ته تللي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله زرګونه هنرمندانو پرون مختلف پروګرامونه جوړ کړي ول او د اندونیزیا د مختلفو توکمونو د فرهنګي ارزښتونو څرګندونه یې کوله. اندونیزیا تر 2.8 میلیونه زیات نفوس لري. اندونیزیا د وګړو د شمیر له پلوه د نړۍ تر ټولو ګڼ مېشته اسلامي هیواد دی. اندونیزیا په آسیا کې د فرهنګي تنوع او سوله خوښونکي ولس په خاطر هم مثال بلل کیږي. په هغه هیواد کې لسګونه مختلف قومونه ژوند کوي. د 2013 میلادي کال د آسیایي لوبو د تنظیم د کمیټې مشر اریک توهیر اسوسییټډ پرس ته ویلي، موږ غواړو چې د خپل هیواد د مختلفو توکمونو فرهنګي ارزښتونه خلکو ته ښکاره کړو او خپل انساني ارزښتونه ولمانځو. آسیایي لوبې اول وار په 1900